یو ډله غواړي په خپل خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
ستانګزای صاحب دغه پوښتنه لتازی هم کوو
بس کېدلې شي او ډېرې خبرې کېدلې شي، یعنې دا داسې څه نه دي چې سړی په څو جملو څو کلمو یا یو وړه خپرونه کې راټول کړی شي.
مننه ستانګزای صاحب، لتازی هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه و؟
افغانستان لپاره ډېرې خراب شپې ورځې په دې وخت کې بالکل ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و تحصیل کړی و دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سخت شپې ورځې وې. یو غټ تعداد دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو دریدلي نهادونه ونړېدل او افغانستان یو قرن بېرته شاته لاړ.
مهربانی دوام
ورکړئ. افغانستان ووتل مهاجر شول، دا هغه ځوانانو چې د افغانستان د حکومت هغه پخوانی حکومت هغه کاري ماشین مخته بو، نو په دې باندې د افغانستان حکومت شل کاله سرمایه ګذاري کړې وه چې دا یوه ډېره لویه فاجعه ده د افغانستان لپاره. او هغه ځوانان چې هغلته افغانستان کې پاتې دي هغه هغوی خپل کارونه او خپل دندې لاسته ورکړي دي. متاسفانه د مونږ د یو څه د یو نظم او یو سیستم او یو ډیسپلین سره په افغانستان کې عادت شوي وو، همغه نظم او دسیاغه حد اقلی نظم او دسیپلین د افغانستان نه لاړ. مخکې د تنکیو ځوانانو او د ماشومانو الګو دغه وه چې درس ووایي، د درس د ذریعې نه بیا یو دولتي منصب کې مقرر شي او یا هم یوه دنده پیدا کړي. اما دغه شی اوس تغیر شوی، اوس د نویو تنکیو ځوانانو الګو دغه ده چې د ټوپک او د زور د لارې منصب ترلاسه کړي یا پیسې پیدا کړي. د کلیو د بانډو هغه ځوانان چې درسونه نه وویلي، تعلیمونه نه وکړي، البته ټول نه دم په هغه تعداد چې په امارات سره یو جای دي، هغه راغلل د هغه کسانو ځایونه ونیول چې هغوی مخترق کړي وي، لسانسونه یې درلودل، یا عمرې ټول درس ویلی او تجربې یې درلودې، د افغانستان دننه درس ویلی او د افغانستان د باندې بهرنیو هېوادو کې مسترې او دکتورا او لسانسونه کړي وو، د هغه جوینه ونیول. دا یو خراب فرهنګ او یو خراب بنسټ په افغانستان کې بیا کېښودل شو، یو خراب فرهنګ ته بیا یو کار وشو چې متاسفانه ده به عواقب به افغانستان ته د افغانستان خلکو ډېر خراب.
مننه آغلی عزیزی، که تاسې راته ووایئ د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه و، کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي، په دې اړه که راته وغږېږئ.
سلامونه تاسې ته او ټولو اورېدونکو ته. په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله، د کورنۍ یو دندې درلودې، که هغه په ادارې دولتي اداراتو کې وي او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وي او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو، البته دولتي نو انګلش میرنجونی په کورونا ماسته وی او دوی د خپل اټلن کې پاره اندېښمنه وي همدار از وسی ولو یې اندېښنه چې د انجو سره موجوده ده نو ډېر هغه زی د دې په ژوند کړی هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي او دوی ته به د کار زده کړو اجازه ورنه کړي نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ ځکه نور خو تاسو ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسو له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي ډېرې اغېزې پرې واچولی شي په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه د دوی زده کړې به څرنګه کېږي
مننه حکمت صاحب زموږ میلمنو دو مهم مسلو ته اشاره وکړه هغه دا چې ډیر ځوانان بے دند شوي او کارونه اوس نه لري او یو هم د زده کړو مسله وه لدی ور ها خو کوم نور مسایل دي چې فکر کوي هغه ته توجه نشوه
السلام علیکم ټولو ملګرو ته میلمنو ته چې تاسو او تاسو اوریدونکو ته زموږ په اړه باندې خصوصا په دغه شلو کلونو کې او بل خصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و دا تغییر ذهنیت د تحصیلي له لارې خپل موخو ته رسېدل و ځکه موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل خصوصا د هند ترکیې چین قزاقستان دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه یعنې افغان ځوانانو په ده ځان ته موخه ټاکلې وه د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه یعنې مخې ورته نیول شوی ده دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري وسله لري زور لري او د داسې نور منفي مسایل ګرچه دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو خو په اکثریت نه وو که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله او چې هغوی 15,000 بس د افغانستان ته مرسوب کړی وو د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه یعنی دا د دې خپل کارندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه ښه کړې وه یعنی هغه ته ښه لید باندې لیده چې د تحصیل له لارې ځان ورسوي ښه منصب ته ښه عاید لپاره ښه کاروبار لپاره خو ناهیلی نه یو دغه سیاسي بدلونونه راځي خو ناهیلی نه یو ان شاء الله امید لرو چې د زمونږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو چې د تحصیل له لارې به بیرته خپله هیواد ته خپله ملت ته خدمت وکړو دا به انشاءالله بیرته راشي خو زه د دغه منفي خبرو تر څنګ یو مثبته خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم چې زمونږ په دغه شل کلني جنګ کې او شل کلني حکومت کې د دواړو خواوو په جنګ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل یو په ورانولو یعنی زمونږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل خو دغه مثبت ټکی ته موږ په دومره ډیرو منفي ټکو کې یو د مثبت ټکی ته اشاره وکړو. خو به چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زموږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي تر څو هغه پخوانی سوچ چې و په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسیږي خپل هغه وړتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو وړتیاو څخه استفاده وکړي که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي دا به ډېر ښه وي.
مننه استاد حمیدی. لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه جګړه ختمه شوې ده او داسې خبرې هم کیږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي ښوونځي به هم پیل شي او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بېرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي یوه رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنې موږ نشو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو طالبانو د پوهنتونونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي وي او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل بلکې د نورو نږدې سلو تنو استادانو لیست هم غوښتي دي چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسیږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان وروګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بېرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي او د ټول عمر دپاره پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغه څه یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده بلکې یو دا واقعیت دی. جګړه نه ده دریدلې یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د افغان پخوانیو امنیتي ځواکونو د منصبینو سره روانه ده. هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ موږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کی او د خلکو د افکار او ذهنونو د رڼایي سبب کیږي هغوی ټارګټ کیږي زندانونو ته اچول کیږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کیږي. هر ورځ زموږ په هیواد کې یو نه یو چودنه کیږي په جمعتونو کې کیږي په خصوصي مجالسو کې کیږي. دا جګړه دا او دا وینې تویدل دي. په خوا جګړه روانه وه هو ډېرې وینې تویدي خو هلته یو کیسه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده. هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسیږي یا هغه معلومات نه شتېږي او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي. نو د طالبانو میډیایي حکومتداري او د هغوی عملي حکومتداري د یو بل سره توپیر لري. د پوهنتونونو د پایل مسله بیا هم زما په نظر ځکه د چرنند خوشحالۍ خبره ده چې نور نه پوهنتونونه د علمي د تولید او ترویج او تشهیر مرکزونه نه دي. اوس به پوهنتونونه هغه کار کوي چې پخوا به د وزیرستان او کوټې او د کچلاخ مدرسو کوو. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې ځانمرګي بدګر روزل کیږي. اوس به زموږ په پوهنتونونو کې هغه خلک روزل کیږي چې کور ته راځي د پلار سره به جنګ کوي د مور سره به جنګ کوي د خور ورور سره به جنګ کوي په هغوی به د کفر فتوا.
خو استاد هغه استادان خو مشته دي پوهنتونونو کې استاد تاسو یادونه وکړه چې هغه رول په پوهنتونونه ونه لوبوي، خو سره له دې چې ډېر افغاني استادان شته دي په پوهنتونونو کې، نو هغوی تدریس کوي.
بالکل، خبره یوازې د استادانو د شتون نه ده، خبره د میتود ته تدریس ده، خبره د حاکم ذهنیت ده. هغه استاد چې پرون د علمیت خبره کوله، نن د علمیت خبره نشي کولی. مثلا تاسو څنګه په سیاسي علومو کې د جمهوری دولت او د نورو سیاسي نظریو تدریس کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم یوازې امارت غواړي؟ تاسو څنګه په ژورنالیزم کې د بیان د ازادۍ خبره کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم د بیان د ازادۍ مطلق مخالف دی؟ تاسو څنګه په اجتماعي علومو کې د جنسي برابرۍ خبره کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم په جنسي برابرۍ باور نه لري؟ تاسو څنګه په حقوق کې د بشري حقوقو خبره کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم په بشري حقوقو باور نه لري؟ تاسو څنګه په ساينس کې د ساينس خبره کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم ساينس کفر ګڼي، مطلق کفر ګڼي؟ تاسو څنګه په ټیکنالوژي کې د ټیکنالوژي د پرمختګ خبره کولی شئ په داسې حال کې چې ستاسو حاکم د ټیکنالوژي مخالف دی او د خلکو دا کله وایي چې موبایل باندې ګرځي، کله ورته د کمرې والا باندې ګرځي، کله وایي چې دا ویب سایټ واغه ویب سایټ باندې ګوري؟ همدغه سل در نورې خبرې دي. دوی یوازې کارمندان غواړي چې دوی دپاره تولید شي او هغه کارمندان د طالبانو ذهنیت ولري. موږ به پخوا یو کریډیټ اسلامي ثقافت په نوم درلو چې هغه کې به د داعشانو مربوط استادانو درس ورکوو. اوس به ډبل کریډیټ لرو چې داعشانو طالبانو دواړه درس ورکوي. هغه کس چې د پانسون نه فارغېږي د مدرسې د طالب نه به زیات افراطي وي او زیات به د ترهګرۍ ذهن ته کار کوي.
مننه. البته زموږ ډیرو اوریدونکو د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاره هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خبرونې په اړه نظرونه غوښتو نو تقریبا 900 کمنټونه شوې دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړي چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کیږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزی لیکلی، خوشاله یو ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانیږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلی، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړنی کارونه وو. خو ډیر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفي تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. نو دا چې ډیر زیات یو څه به اوس ولولو او یو څه په خبرونه کې ورسته ولولو. توحید سالارزی لیکلی، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي. کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډیر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلی، طالبان هغو کسان ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپله یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم. پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن مې جوړ وای او د سواد احترام وای، ما دلته څه کول؟ همدا ډول نصرت الله مسعودی لیکلی، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته. په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلی، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه. د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم. اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی. فعلا کار روزګار نشته او زمو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. همدا ډول طارق کوچی لیکلی، حالات لکه دی خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډیر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو، د کانکور په ازموینو کې درېیمه برخه شاګردان له هیواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخی ستانکزی لیکلی دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تیرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تیرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري. حیران د الله دربار ته پاتې یو. کریم نوري لیکلی، تر ټولو سخت حالت سره مخ یم، ولې چې موږ په تیر نظام کې دنده درلوده، حربي ښوونځی مو ولوسته، اوس مو اسناد ناچله شول. طالبان هم وظیفه نه راکوي، زموږ ارمانونه له خاورو سره خاورې شول، موږ خو هېڅ ګناه نه ده کړې. محمد الله عمرخیل لیکلی، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي. که دا لړۍ دوام وکړي، هیواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. البته نظرونه نور ډېر هم شته دي چې وروسته به یې ولولو. ستانګزای صاحب دغه کومې خبرې یا دغه کوم کمنټونه چې زموږ اوریدونکو را سره شریک کړل په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ یعنی ولې وضعیت دغسې یو خوا ته لاړه چې دغسې یو فضا رامنځته شوه چې ډېر ځوانان پکې په کور کې ناستل یا په اصطلاح لاړل مجبور شول چې وطن پرېږدي؟
د دوستانو ډېر ښه نظرونه ورکړي او ښه تبصرې کړې وې. اکثر سره موافق یم بخصوص په دې برخه کې چې د افغانستان د اقتصادي گردش سیستم د نړیدو سره دوی اکثره بې وظیفو شول یا که شخصي کاروبارونه درلودل هغه هم ودرېدل. نو د تر څنګ صحي امکانات په هغه شان چې مخکې وو اوس صحي سکتور موږ تاسو سقوط شو هغه اوس نشته. او د هغې ټولنه مهمه خبر دغه ده ما افغان ځوانان خپل امیدونه له لاسه ورکړل. مس خو دا و که بېکاره به مو خو لسانس به تحصیل وی کړی و یا به تحصیل په دوران کې هغه به فکر کوه زه به د پوهنتون نه فارغ شم یا به یو انجیو سره یا به د حکومت سره کار شو که موس متاسفانه دغه ټول امیدونه یې له لاسه ورکړي. همدغه سبب تاسو ګورئ چې د افغانستان تقریبا اکثریت ځوانان په دې کوشش کې دي د افغانستان ووځي نور خپل ځای په افغانستان کې نه ویني نور خپل آینده په افغانستان کې نه ویني. دا یوه ډېره لویه فاجعه او ډېره غټه بدبختي ده د افغانستان لپاره. نو دې تر څنګ هېواد صاحب د امارات د چارواکو عقده او کینه د هغو ځوانانو سره چې تحصیل کړی ده هم د دې سبب شوی چې خلک د افغانستان یا د حکومت نه ناامیده شي. تاسو ته به یادی چې د تحصیلاتو وزیر د طالبانو د تحصیلاتو سرپرست وزیر دا خبره وکړه چې هغه کسانو چې پخوانی نظام کې تحصیل کړی هغه د غرب تر فکري نفوذ لاندې راغلي. هم داسې یو څه خبرې وکړه. دا ډېر لوی توهین و هغه کسانو ته چې درسونه ویلي. همدغه موږ تاسو چې د اوس په لیک ولوست باندې پوهېږو دغه ټول د همدغه جمهوریت برکت و. موږ دغه نه شو یادولی چې جمهوریت کې ناخوالې نه وي منفي پوینټونه نه وو. اما دغه خدمت موږ تاسو ته کړی مخکې د جمهوریت نه تاسو د افغانستان د افغانستان د وګړو د سواد کچه وګورئ او وروسته له جمهوریت تاسو د افغانستان د خلکو د سواد کچه وګورئ څومره فرق یې کړی. ډېر یو غټ نسل ورغل شو. موږ په کابل کې یو وخت په یو پروګرام باندې کار کوو. تخمینی اټکل موږ حساب موږ تقریبا 15 میلیونه نفوس د افغان 15 میلیونه دغه نوي نسل ځوانان و چې دوی تحصیل کړی وو. نو دغه دوی دغه سي اوغده او دغه سي کینه او دغه سي بیانات او خبرې دا همدغه ټول تحصیل کرده قشر ته او نوي نسل ته دا توهین و. دغه ټولو سبب به دغه شي چې خلک به یا د افغانستان وځي یا به که هلته پاتې کېږي په دې فکر کې به وي چې څه رقم خلکو سره فکري جګړه وکړي.
مننه آغلی عزیزی که تاسو راته وایئ چې څه غواړئ. یعنی شپږ میاشتې تیرې شوې، شپږ میاشتې یعنی نیمایي کال لاړ، خو په راتلونکي کې ستاسې غوښتنې څه دي؟ څه باید وشي د نجونو لپاره چې دوی زده کړې وکړي، دوی دندې ولري او بالاخره دوی یو داسې ژوند ولري چې خوشحاله او راحته وي پکې؟
ډېر پاملرنه شوې وه چې ډېره فوکس په ځوانانو باندې و چې د دوی د دوی لپاره کار وکړي، د دوی د استعدادونو نه ګټه واخلي او دوی ته هغه خپل مقام او ځای په داخل د هېواد او د حکومت په چوکاټ کې وښایي. همداسې زموږ هیله له اوسني حکومت هم دا ده چې د ښځینه او تعلیم په اړوند، د ښځینه او د کار په اړوند خپل دریځ روخانه کی او دا نجونې او ښځینه په دې باندې ډاډه کړي چې ستاسو حقوق په دلته نه ضایع کیږي، تاسو به دلته زده کړې کوئ، تاسو به کاري فرصتونه برابرېږي. او باید په ټوله کې هغه کړنې چې د حکومت لپاره لازم دي چې په داخل د هېواد کې ځوانانو بالخصوص ښځینه او ته وړاندې کړي، ټول هغه کړنو باندې باید دوی لاس پورې کړي او باید ښځینه ته دا ډاډ ورکړل شي چې دلته ستاسې ژوند هم خوندي دی، دلته ستاسې د تعلیم حق هم خوندي دی، تاسو به ترې برخمن کېږئ، دلته ستاسې د کار حق هم خوندي دی، تاسو به خپلو کارونو ته ځئ او په دې هېواد کې او په دې حکومتي چوکاټ کې به تاسو ته ځای هم درکول کېږي.
حکمت صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې امنیت راغلی څه باید وشي. البته نورو میلمنو بیا ځینو نورو ستونزو ته هم اشاره وکړه چې په دغو برخو کې ستونزې شته، خو په دغو شپږو میاشتو کې چې څه وشول د طالبانو حکومت له دې څه درس اخیستلی شي چې هغو مسایلو ته باید دوی په راتلونکي کې پام وکړي؟
کچې ما ونه ویل چې امنیت راغلی، خو چې جګړه ختمه شوې ده بیا هم داسې نه چې سل په سلو کې په یو جنګ پلي هېواد کې چې 2 کاله په جنګ کې روان ده جګړه په سملاسي توګه نه ختمېږي. که شاید جګړه هرې کونج د هېواد کې ووسي، خو په هغې کچه چې پخوانی نظام کې روانه وه جنګ روانه، چې جنګ اصلي عملین هم د اوسني واکمنان دي، یعنی هغه په هغه کچه اوس جګړه روانه نه ده. خووس واقعیت ته ووایو چې دغه دوی خوس واکمنان دي، خو اوس موږ ته تعامل د دوی سره په کار ده، ځکه چې اوس د دغه دوی د لاس لاندې که موږ په اټکلي حساب وکړو تقریبا څه باندې د 20 ملیونو څخه پورته د افغان ملت ځوانان تشکیلي. نو که موږ ټول خو نه دي وتلي، ټول خو په افغانستان کې اکثریت په افغانستان کې پاتې دي، نو دغه ځوانانو لپاره دغه د حکومت لپاره یې په کار ده چې دغه ځوانانو دغه افغان ځوانان چې دننه پاتې دي دغه کدري او هغه پو کسانو څخه استفاده وشي، ځکه چې دوی په تنهایی یعنی په یوازیتوب سره نشي کولی چې دغه دولتي ماشین دوی وچلوي، ځکه دوی ټول د یوې طبقې دي، یعنی هغه دیني عالمان دي یا ملایان دي، دوی نشي کولی چې هغه ټول سیستم د یو دولت وڅرخي. دوی مجبور دي چې د افغان ځوانانو څخه دغه تحصیلي ظرفیتونو څخه استفاده وکړه او دوی نن دې کار واخلي. خو دا لکه وړاندیز ده، ځکه چې تر اوسه کار نه ده اخیسته، یوازې په صحي سکتور کې د پخواني نظام کارکوونکو څخه استفاده کړې ده، خو نظامي او تحصیلي سیستم کې اکثره له دندې ګوښه کړې دي. څرنګه چې حمیدي صاحب وویل، ډېری ځوان استادان چې په کابل پوهنتون کې یوازې زه په ژورنالیزم پوهنځي کې چې زه پېژنم، ډېری ځوان استادان ډېری نوي چې نوي سند لرونکي چې د بهر څخه سند راوستي وو، د ماستري او دکتورا هغوی هېواد پرېښی ده. خو دغه طالب اوس یعنی طالبان ته څه په کار ده چې باید وکړي؟ یعنی دغه دوی ته باید داسې یو زمینه برابره کړي، دغه دوی ته باید فرصت برابر شي، دوی زړه لاسته راوړل شي، دوی ته داسې یو ډاډ ورکول شي چې تاسو کولی شئ هغه پخوا په څېر خپله کار ته دوام ورکړئ، تر څو دغه لړۍ چې د خلکو د افغان ځوانانو په ذهنیت کې پیدا شوی وه چې د تحصیل له لارې ځان یو چیرې ورسوي، تحصیل له لارې بېرته د خدمت مجوګه شیخ خپل ملت ته دغه ذهنیت د افغانانو له ذهن ورک نشي. یعنی زما هدف دا ده چې دغه ذهنیت باید وساتل شي. ګنی دا د ذهنیت دغه تحول سره نڅنات وران شه، تناسنه چې په اکثریت ټول دا وران شه، هم په ټولنیز ډول، هم په سیاسي ډول، هم په اقتصادي، په تحصیلي، هر لوري باندې ښه منفي اغېزه یې وکړه، ډېره بده منفي اغېزه یې وکړه. خو موږ ته په کار ده چې دا طالبانو ته ووایو او طالبانو باندې فشار راوړو چې اوس که تاسو حکمان یاست، ټول حکومت خو په ملایانو مخته نه ځي، تاسو مجبور یاستئ چې د حکومت د ماشین د ګرځولو لپاره تحصیلي کادرونو څخه استفاده وکړئ. یو هیله بښونکی خبر چې ما هغه ورځې ولوسته، د ریل پټلۍ اداره وه، چې هغه ریل پټلۍ اداره چې وه ده د یو په شبګیر په نوم یو افغان ځوان دی پوز ځوان لخوا اداره کېده، چې اوس هغه وطن پریښی، خو دغه اداره د طالبانو لخوا په خپلواکه توګه وساتل شوه. د دې اکثره کارمندان ځوانان وو چې له پخواني حکومت لخوا هلته ګمارل شوي وو او دغه اداره یې مخته یوړله. خو که تو اوس شو چې دغه اداره خپلواکه بېرته اعلان شوه، هغه پخواني کارمندان، هغه سناتې چې افغانستان کې پاتې وي، هغوی دغه اداره د ادارې کارونه یې پر مخ بي. یعنی دغه یو سناتې امیدواري شته سناته امیدواری شته چې هغه خوانی کډونو څخه بیرته استفاده وشي او زمنګ غوښتنه هم داده طالبان څخه چې دغه وینده هغه خوانی کسان چې اوس لډاره نه وزي لکوره یا لډاره بیرون وتلی له هیواده دغه دوی ته ډاډ ورکړل شي چې دوی بیرته راشي هیواد ته یا بیرته له کورونو وزي راشي خپل ادارو ته دفترو ته دوی ته بیرته هغه زمینه برابره شي چې کار وکړه.
استاد حمیدی حکمت سے یادونه وکړه چې ځوانان باید له اوسنی حکومت سره تعامل وکړي، څه ډول تعامل؟
ګوره یو خبره چې دا تقریبا دو کال رئیس کته پورته کیږي دا چې مشارکتي حکومت دی جوړ شي، نه پوهېږم خلکو ته د حکومت کې ونډه ورکړل شي. که موږ د مشارکتي حکومت تفصیل دا اخلو چې د مختلفو رشتو یا د مختلفو ولایتونو خلک دی یوازې په دولتي بستونو مقرر شي، دا مشارکتي حکومت نه دی. دا یو څو تنه دي چې تاسو یې اخلئ د خپلو ګټو دپاره استفاده کوئ. مشارکتي حکومت هغه دی چې تاسو د ټول ملت دپاره مساوي زمینه مساعده کړي چې په حکومت کې د مشارکت مساوي حقوق ولري، او دغه کار یوازې د انتخابات د لارې کې په بل هیڅ طریقه باندې تاسو نشئ کولای ټولو خلکو ته په حکومت کې د مشارکت احساس ورکړي. تاسو کولای شئ مثلا د هر قوم د مجلس کسان وټاکئ، وزارتونه وشئ، خو دا به بیا هم د افرادو ګټې وي، دا به بیا هم د افرادو لپاره کار وي. خو تاسو کولای شئ چې داسې انتخاباتي سیستم جوړ کړئ، داسې رقابتي سیستم جوړ کړئ چې هغه رقابتي سیستم لارې ټول خلک په مساوي توګه وکولای شي. هر د جیسه جمهوري د نیولې بیا تر ډېر وړه بسته پورې هر بس دپاره رقابت وکړي، او د شایسته سالري په اساس هغه رقابت د لارې هغه بس ترلاسه کړي، بیا به هر کس په کتل چې زه هم په دې دولت کې یم. نو د تعامل یوازنۍ لاره دا ده چې ټولو خلکو ته په مساوي سترګه وکتل شي. ټول د مساوي هر افغان انسان د یو بل څخه هیڅ برتري ونه لري، او ټول قدرت ته د رسیدو قدرت کې د مشارکت مساوي چانس ولري چې دا د انتخابات د لارې دی، او ښځې او نر ټول د انسانانو په سترګه وکتل شي، نه دا چې نارینه د ټول دولتي بستونه واخلي او ښځو ته د ګناه وسیلې په سترګه وکتل شي، دا د ورته تورې پردې وټکول شي په ادارو کې، دا د داوش چې په دې اداره کې د کار وکړی شي په دې کولی شي. موږ په شپخانه کې ورته ضرورت لرو، نو ښځه به کار کوي، په د تجارت وزارت کې، د اطلاعات فرهنګ وزارت کې هلته باید ښځه کار ونه کړي، پر اودیتونیزم کې باید ښځه کار ونه کړي. دغه فکر غلط دی. دغه طریقه چې تاسو د خلکو ترمنځ امتیاز قیل کېږي، دا چې ملا کولی شي او یا ملا دیندار دی هغه فساد نه کوي او نور ټول خلک فاسد دي، دغه فکر غلط دی. یا دا چې ګناه حق لري چې باید د رهبری شورا غړی وي یا امین المؤمنین یا لکه کوم بل حقاره وي او نور خلک نشي کولای، دغه طریقه غلط ده. دا چې نر دی وکولای شي قاضي وي او ښځه دی ونه کولای شي چې قاضي وي، دغه فکر غلط دی. نو د دې لپاره باید ټولو د اساسي قانون له مخې د ټولو انسانانو د هر افغان انسان اساسي حقوق باید وپېژندل شي، او هغه ورته د هغو د عملي کېدو لپاره زمینه مساعده شي، د انتخاباتو او د آزادو رقابتونو د لارې کوم چې په ټوله نړۍ کې پیژندل شوي او منل شوي دي. موږ نور د هاجر په زمانه کې ژوند نه کوو، موږ په منځنیو پیړیو کې ژوند نه کوو، موږ په یویشتمه پیړۍ کې ژوند کوو. موږ د ټولې دنیا دولتونه ګورو، موږ په ټوله دنیا کې سیستمونه ګورو. دغه استدلال دلته بیا استدلال کېږي چې هغه موږ بېله نړۍ ده، موږ بېله نړۍ، بالکل بېله نړۍ نه ده. هغه هم زموږ په شان انسانان دي، هغوی زموږ په شان جامعه لري، موږ په فرهنګ کې مسایل لرو، هغه به خپل فرهنګ وساتو. نور د سیاست او د قدرت د ویش خبره چې راځي، دا د ټولو انسانانو لپاره په ټوله نړۍ کې باید مساوي او په سمې طریقې تلل شي. نور که د دین بغیر موږ هر ډول استدلال کوو، د میلیونونو ځوانانو ته وظیفې ورکوي، بیا د میلیونونو نور چې پاتې کېږي دا خو سره څه کوي؟ او یا مثلا د هر قوم څخه لس لس نفره شل شل دفره راخلي وزارتونه او ریاستونه ورکوي، دا میلیونونو نور چې پاتې کېږي دا هغو سره څه کوي؟ دا ټول استدلالونه گمراه کوونکي دي، دا ټول غلط دي. د انتخاباتو نه کم او د مساوي مشارکت نه کم بل هیڅ شی زموږ مشکل نشي حل کولای، بلکې موږ یوې قوي کورنۍ جګړې خواته بیایي. تاسو به وګورئ په راتلونکي پسرلي کې سر د اوس جبهې اعلانېږي او لارې کنډکونه جوړېږي، موږ د یوې ډېرې بدرنګې او وحشتناکې جګړې خواته روان یو، او طالبان که دغه مسله نه درک کوي او یا نه غواړي چې درک کړي، دا به ورته ډېره ګرانه پرېوځي.
مننه د خبرونه په دې برخه کې به څو نور هغه نظرونه هم ولولو چې موږ اوریدونکو را سره شریک کړي دي. حیات ځازی لیکلي 28 کسان مو د کورغړی دي، لوی او واړه 15 ورونه یو په جمهوریت کې مدرې کسانو دندې درلودي چې هغه ماش باندې مګزاره کوله، خو د طالبانو پراتک سره ټول بیکار یو، اقتصاد مو صفر دی، کار روزګار نشته، او به منو چې مرګ ژوبله نشته او تهدیدونه هم نشته، خو اقتصادي ناخوالی بیخي ډېرې دي. باید اوسنی حکومت یو پروګرام جوړ کړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. شیرولی شیر لیکلی دی، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي ترڅو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید ورو ورو د پوهې او زده کړو په ذهنیت بدل شي. پوهنتونونه او ښوونځي باید بند نه شي. همدا ډول اسدالله میناپال لیکلي، افغان ځوانان له طالبانو هیله لري چې خپل سر یې وسلوال او په خپل سر دې محکمې بندې کړي ترڅو زموږ وطنوال له نورو هیوادونو راوګرځي. زه باور لرم که طالبان قانوني او مسلکي چلند وکړي، هغه افغان وګړي چې په خارج کې دي هغوی به ټول راسته نه شي. جنگ به د همیش لپاره ورک او دایمي سوله به قایمه شي. ابراهیم رضوان افغان لیکلي، زه یو قراردادي ښوونکی وم، دنده مې پای ته ورسېده، 5,500 افغانۍ معاش مې و، ګزاره مې پرې کوله، اوس بې له دندې ژوند کې زیاتې ستونزې ګالم، دنده نشم پیدا کولی، بچی مې مریض دی، د علاج لپاره یې ناتوانه یم. الله دې زما او زما د هیوادوالو مل شي. اکبر جان ځازی لیکلي، نهارې کېنولي و، پخوا مې 14,000 افغانۍ معاش و، اوس سوالونه کوو، ډېر څه مې زړه ویل غواړي. خو قاري خدای نور کوټوال لیکلي، د ځوانانو لپاره د کار زمینه برابرول او ګمارنې باید مسلکي شي. د روابطو خبره چې په ضوابطو بدله نه شي، د وطن جوړېدل مو هیڅ امکان نه لري. که تېرو ناکامو حکومتونو ته ځیر شو، د هغوی تقرر هم په روابطو و. که دا مسله دوام وکړي نو ځان ته یو مشکل دی. قریب الرحمن مشل لیکلي، ډېر څه مو په تېرو شپږو میاشتو کې زده کړل، ژوند د کړاو سره مل و، خو ناهیلي نه یو. خیرالله عالم لیکلي، که طالبان غواړي چې وطن او خلکو ته خدمت وکړي نو د انجینر او ډاکټر پر ځای د نظامي کس نه انتخابوي. حکمت الله له میدان وردګو څخه لیکلي، د طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ ټولې هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شول. که نه په هغه نظام کې وظیفه درلوده او نه هم په اوسني نظام کې وظیفه پیدا کولای شم، حال دا چې زه خپله لیسانس یم. احمد میر اوریاخیل لیکلي، د کار زمینه باید ځوانانو ته برابر شي ترڅو پردیو ته احتیاج نه سي. طالب مشران چې څه وایي، کشران باید ورباندې عمل وکړي چې اوس یې نه کوي. نوموړي همدا ډول لیکلي دي چې هیله کوو چې دغه مشکلات چې نن سبا ځوانانو سره مخ ته حل شي. زبیر خان لیکلي دي، د ځوانانو سره بغیر له ناسم چلند نور هیڅ نه دي شوي. په خلکو کې یو ډول ویره او چوپتیا خپره ده. ډلې ځوانان بیکاره شولان، ماستر ځوانان اوس په دې فکر کې دي چې څه ډول له هېواده ووځي. هیڅوک خپل غږ نشي پورته کولی. دا د زبیر خان نظر و. کامران مشا لیکلي، دندې مو له لاسه ورکړي، اوس دندې نشته، حیران یو څه وکړو، بهر ته د تللو پیسې هم نه دي راپاتې. د موسسې کوم بسته چې شارټلیس شو، شل نور شارټلیس شوي هم وي چې د یو کس د کامیابېدو چانس صرف 15% وي. او ضیاءالحق ولي لیکلي، ما به ډېر څه ویلي وای، خو که څه مې ویل سبا یې راڅخه پوښتنه کېږي، نو ځکه ځان محفوظ نه ګڼم. خو له اوسني حکومت څخه غواړم چې باید د ځوانانو په شمول ټولو ته چې څوک وړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دا ښه خبره ده چې تقریبا په ادارو کې د واسطو او په زور ګمارن یو څه کمی شوي دي. باتین شاه عبدالرحیم ځلی کلي، له سیاسي او نظامي سقوط سره انساني سقوط هم په افغانستان کې وشو، یعنې مسلکي خلک له هیواد څخه لاړل، فقر، غربت، بیکاري او نور څه چې وو هغه اوس موږ خپله وینو. او داود شفق لیکلي دي چې زه خپله د ولسي تړون د برنامې او کارکوونکی وم، خو اوس زموږ ټول همکاران زما په شان بې دندې ګرځي، نو موږ له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. په کار ده چې حکومت د دې مسلې غم وکړي او کار اهلي کار ته وسپاري. البته نظرونه بیخي ډېر دي، خو همدلته بسنه پرې کوو. له ټولو خپلو هغو اورېدونکو مننه چې وخت یې ورکړی او خپل نظرونه یې د خپرونې دا موضوع په اړه را سره شریک کړي وو. ستانکزی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او همدا ډول د دوی د حکومت چارواکو څو ځله له هغو افغانانو غوښتي چې بهر تللي چې دوی دې بیرته راشي. دوی بخښنه کړې ده، له هیچا سره هم مشکل نه لري، په کار ده چې ځوانان خپلو زده کړو او کار ته په وطن کې ادامه ورکړي. یعنی دغه خبرې د دوی لخوا شوې دي، خو په عمل کې څومره د باور فضا داسې جوړه شوې ده چې ځوانان هلته زده کړې وکړي، کار وکړي او د ازادۍ احساس وکړي په هغه فضا کې؟
هېواد ته اوس خلک اعلامیو د طالبانو رسنیز برنامه هغه ته نه ګوري، پروګرامو ته، خلک عمل ته ګوري. مراسم عمل کې کوم چې طالبان وایي هغه شی نه اجرا کوي. عمل موږ دغه شی وینو چې طالبانو د خلکو نه آزادی اخیستې، ځوانان نه آزادی اخیستې، حتی موږ تاسو په دیوان خبرې چې په لایک او په کومنټ او یا په فیسبوک متن باندې خلک د کور راوباسي تبهینهیي اوایي خلکو تلیفونونه شخصي تلیفونونه چې هغه د شخصي حریم په جنګ کې راځي او حتی په ډېرو ممالکو کې د هغې چې کول د حکومت د خانه د محکمې حکم ته ضرورت لري، ډېرې خلکو تلیفونونه چې کوي وغږېږه د چا سره یې مسج کوي یا یې موسیقي اورېدلی یا په خپل فیسبوک کې څه شي لیکلي، نو په دې رقم د باور فضا منځته نه راځي. او که چېرې دوی غواړي چې د افغانستان خلک دغه احساس وکړي چې دا حکومت د دوی ده، ښه خبرې همدغه ده چې باید دوی یو بنیادي تغییر په خپلو افکارو خپلو باورو کې راولي. دا حکومتولي ډېره پراخه سینه غواړي، یوازې په دې رقم چې اوس طالبان روان دي حکومتولي او حکومتداري نشي کېدلی، نه د نننی عصر د منطقې هېوادونه، نه نړیوال سیاستونه، او نه هم د افغانستان خلک دغسې حکومت زغملو توان لري، او د دې حکومت انجام ماته ډېر خراب معلومېږي.
مننه حکمت صاحب، که د خبرونې په نور په دې پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو دغه هیلې چې دوی لري هغه پوره شي، او هغه ستونزې چې اوس دوی ورسره مخ دي هغه حل شي. ستاسو په نظر د طالبانو حکومت باید څه وکړي چې د ځوانانو هغه ستونزې چې یو څه یې موږ هغه په نظرونو کې هم ولوستې دغه ستونزې حل شي؟
که خو طالبان دی باید خپل کرنه د خپل اعلامیو په اساس جوړی کی، یعنی هغه اعلامیه چې ورکړي د هغوی خلاف د کار ونه کړ. یو خونه مثال کابل پوهنتون استادان ته چې وطنې پریښی دي، هغوی ته وایي چې تاسو راشئ، ستاسو زمینه برابره ده، پوهنتون کې بېرته خپل درس ته ادامه ورکوئ. خو د هغه نه په غیر مستقیم ډول، یعنی ښکاره ډول نه، پټه ډول یو شمېر استادان د کابل پوهنتون نه چې د هغوی فکر د طالبانو فکري ذهنیت سره جوړ نه راځي، هغوی له پوهنتون منفکری. همداسې د عفو عمومي پاک له مثال عفو عمومي ټولو خلکو ته وایي چې عفو مکمل عفو عمومي توګه روانه ده، خو بیا هم د پردې تر شا د دوی شخصي توګه ورځي، د خلکو کورو ته ورځي، د خپل هغه شخصي دښمنۍ پالي. مثال اوس دغه ډېرې خبرې شاید رسنیز نه کېږي، یعنې په ټولنیزو رسنیو کې نه نشي، خو په عامې حوزې کې، په عامې حوزه د کابل ښار کې یو سرتېری چې تقریبا د 15 میاشتې په کور ناست څه ناست وته، خو بیا هم طالبان کور ته ورغلي دي، هغه تلاشي کړی، دوه شپې بندي کړی ده، وروسته دوه شپو شکنجه کړی، بې خوشي کړی. او همداسې هم د محصلینو ته او استادانو ته، د پخواني کس حکومت کارکوونکو ته، ټولو ته، یعنی منظور کړه چې تاسې باید وایي طالبان نه غوښتنه ده، او طالبان ته وایو چې تاسو خپل کړنې د خپل اعلامیو په اساس کوي. تاسو که دغه کړنې ستاسو د اعلامیو نه څخه فرق ولري، بیا هغه ډار چې تاسو خلکو ته د اعلامیو لارې ورکوئ، هغه ډار خلکو ته نه رسیږي. یعنی خلک د هغه ډار نه شي کولای چې بهر نه هېواد ته راشي کار وکړه، او هغه امید خلکو ته د خلکو په ذهنیت کې نه ایجادېږي، یعنی د هغه د تحصیل په اړه، د کار په اړه، د ښه عاید په اړه، د ښه سیاسي کړنو په اړه موږ ته هغه ذهنیت پیدا شي. ځکه چې دغه د بازي دوګانه، یعنی دوه ګونې بازي دوی سره کوي. اعلامیه کې یو شی ویل کېږي، او کړنو کې هغه سره فرق لري. یو دا، او بل طالبان مجبور دي، دا که موږ وغواړو نه غواړو، طالبان مجبور دي چې د افغان د خپل د دولت د ماشين ګرځولو لپاره د افغان کزونو څخه استفاده وکړي. یو ډېر مسله چې څخه ډېر ور باندې نه ده تایید کړی، دا چې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د اوسنۍ حکومت کې د ښځو ونډه بیخي صفر ده. د ښځو ورنه ورکول په حکومت کې دا یو حق ده چې دا باید طالبان افغان ښځو ته ورکړل شي. اوس په خوانی حکومت کې د حکومت نیمایي نه و د حکومت دریمه برخه د خزو کارمندانو تشکیلوله چې په دې باندې هغه کورنۍ چې د خزو د کارکوونکو په عاید ولاړې وي هغه دې اوس یعنی لاسي وګت کړی اوس هغه عاید اوس ورته پاتې نه ده. طالبانو ته په کار ده چې فقط ښځه او نر انسان وګوري، د انسان په توګه، د انسان په سترګه ورته وګوري، د انسان په سترګه هغه ته د وظیفې فرصت برابر کړي تر څو هغوی د ظرفیتو څخه ګټه پورته شي. موږ ډېر ځوانان لرو، هم ښځینه هم نارینه برخو کې، چې د ډېری مسؤلیتونو څخه په ډېر لوړو مسؤلیتونو څخه ښه مثبت راوتلی شي. خو د دغه ډار چې د طالبانو له راتګ سره په ټولنې کې خپور ده، دغه ډار سره هغه خلک خپل وړتیاوې او خپل هغه یعنې جرأت نشي کولی چې خپل وړتیاوې وښودل شي. که طالبان رښتیا وغواړي چې د دوی حکومت پایښت پاتې کړي او دوی حکومت مخته لاړ شي، دوی مجبور دي چې هغه اساسي حقوق د انساني ته دوی باید تمکین وکړي او افغان میرمنو ته، افغان ځوانانو ته دوی ونډه ورکړي، تر څو هم حکومت همه شمول شي، د بهرنیانو خبرو په اساس هم حکومت همه شمول شي، او هم د افغانانو هغه بشري او انساني حقونو ته درناوی وشي او هغوی کوته حقوق ورکول شي. یعنی ټول خپل ځان په حکومت کې وویني، د حکومت لپاره کار وکا او ملت لپاره کار وکا. دا وخت کې چې طالبان یو خو دوی ته ډاډ ورکول شي او ډاډ هم رښتینی ډاډ ورکول شي.
ډېره مننه دا چې بحث را ټول کو د خبرونې له میلمنو به د خبرونې په پای کې وغواړو چې په لنډه توګه دا راته ووایي چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزې حل شي. اغلی حلیمه عزیزي، له تاسې اورو چې څه کول پکار دي چې د ځوانانو ستونزو ته رسیدګي وشي او دغه مشکلات چې دوی ورسره مخ دي دا حل شي.
د اقتصادي کمزورتیا یا د اقتصاد ضعیفوالي له امله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. یو شمېر پوهنتونونه پرېښې دي، زده کړې پرېښې دي، کاري فرصتونه باید برابر شي. همدارنګه ځوانانو ته د دې د ژوند په خوندیتوب ډاډ هم ورکول شي، ځکه ډېری شمېر ځوانان په ډېرو عادي مسلو باندې زده کړې نورې نیول کېږي، حتی بیا د مړي ژوندي پاتې هم نه لسیږي. او همداراز دوی د استعدادونو نه ګټه واخیستل شي، دوی ته فرصتونه په هره برخه کې برابر شي، تر څو دوی وکولی شي خپل استعدادونه او خپل ځان خپل استعداد نه کار واخلي او خپل ځان پرې وځای کې ووینی.
ستانکزای صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو چې د کار او د زده کړو تر څنګ هغه مدني ازادۍ څومره مهمې دي او چې هغو ته هم باید پام وشي؟ مثال یو څوک یوه خبره کوي، یو نظر شریکوي، هغه باید په ډاډه زړه ووایي او ویره ورسره نه وي.
په دولتي منابع چې کله ویشي اولین معیار دغه نه وي چې دوی سره د پیمارت کې مشکي، دا نه عدالت ده، دا نه حتی او دغه کار به دوی په وړاندې د خلکو نفرت نور هم زیاتوي او د دوی کوم مسلکي ځایونه چې دي هغه به غیر مسلکي کسان وي چې دوی به خپله د طالبانو غړي به د طالبانو جنګیالي به د جرمی فساد یو برخه ګرځي او د فسادي فساد د فساد په هرنګ کې بغړيږي. دوه خبره د مدني ازادۍ په وکړه په دې اثر کې چې ټکنالوژي د فیسبوک دی، سوشل میډیا فعال ده، رسنۍ دي، کچیر طالبان د افغانستان د نن خلکو ته دغه فرصت او دغه زمینه مساعده نه کړي چې خپل نظر په آزاد توګه او په اطمینان سره بانکری دغه 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 میدان به هر کسان ته چې یا افغانان نه دي یا افغانستان نه بهر دي هغه ته مساعده شي، یعنی د میدان به ورته خالي شي، د افغانستان فکری سنگر به هغه کسانو نه شي، بیا به هغه څه تحلیل نه کوي چې د افغانستان د وحدت، د افغانستان د جامعه او د فرهنګ او د روال سره مطابق نه وي. دغه د دنه چې خپل هغه کسان چې افغانستان کې خپل نظرونه بیان کوي، انتقادونه وایي، خپل طرح او خپل نظرونه شریک طالبان سره بهتر دیدنه چې د افغانستان لري باندې کسان دغه نظرونه ورسره شریکوي، نو دا هم افغانستان لپاره هم د طالبان لپاره ډېر خراب به دیاد.
مننه استاد حمیدی، لتا سه هم پای کې همدا ورو چې څه کول پکار دی د اوس لپاره چې د ځوانانو د غستونز حل شي.
ګوره، موږ به د اقتصادي پرمختګ او د ټولنیز پرمختګ لپاره ډېره اوږده لار مخکې لرو، دا شک نه وتلی خبره ده. د چهر ډول حکومت راځي دا ستونزه به پر ځای وي، خو حداقل د دې پرمختګ لپاره چار چوکاټ جوړول پکار دي. اسې چې موږ ویلو حکومت سه پاول کړو چې په تیرو شلو کالو کې ځوانانو دا هیله درلوده چې یو ورځ به د خپل وړتیا له مخې یو ځای ته رسېږم، بلې ځکه هغوی په اساسي قانون لوستی وو، په هغه کې لیکلي وو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي دي، هېڅوک په هېچا هېڅ ډول برتري نه لري، هېڅوک له هېچا هېڅ ډول کمی نه لري. مګر موږ موږ ټول وینو چې د افغانستان ټول وګړي مساوي نه دي، که تاسو طالب یاست او په طالب کې بیا د حقانی او د منصور او د ملا عمر او د ملا یاسر او د دوو کورنۍ غړي یاست، تاسو به تب وزارتونه هم درکول کېږي، تاسو ته به نور شیان هم درکول کېږي، خو که دغه نه یسته تاسو به حتی ډېره عادي وظیفه نه شي اخیستلی. نو تر ټولو ترمخه باید همدغه اساسي قانون بېرته توشیح شي او دا ومنل شي چې اساسي قانون هغسې چې پخوا یې وګړو ته حقونه ورکړي وو، دغه حقونه بېرته په رسمیت وپېژندل شي، بیا په واک او په قدرت کې د شراکت او د هېواد کې د شته منابعو څخه د ګټه اخیستنې او هغوی ته د لاسرسي لپاره لارې چارې تعریف شي او دوی ته د ټولو کسانو لاسرسی مساوي ډول تضمین شي. په دې سره موږ پرمختګ هم کولای شو، په دې سره خلک هم د هېواد چې بهر تللی بېرته راتللی شي، په دې سره زموږ د هېواد ښځې او نر هم ټول ځانونه مساوي احساس کولای شي. په دې سره د پرمختګ لپاره هر سړی کوشش هم کولای شي. که دغه کار ونه کړي، تاسو به لسو شلو زرو کسانو ته وظیفه ورکړي، خو نور په دولت کې نه شي راټولولی. تاسو به څو کسان د خپل دولت غړي وټاکئ، خو نور خلک د خپل هېواد او د خپلې ټولنې غړي نه شي ټاکلی. هغوی به ستاسو په دښمنۍ کې درېږي، تاسو وغواړئ ونه غواړئ، هغوی به تاسو وي. تاسو باید د خلکو اساسي حقوق تضمین کړئ دولت په حیث. که تاسو دا نه تضمینوئ، تاسو دیکتاتور خلک یاست. تاسو په خلکو باندې د خپل نظر تحلیل کوئ او دا خلک ستاسو دښمنۍ ته راپورته کوي، او بالاخره به ستاسو په سکوت او ستاسو په لمنځه تګ باندې خبره ختمېږي. نو زما په نظر تر ټولو مهمه خبره همدا د اساسي قانون ته بیا تضمین او بېرته له سره پلي کېدل دي، او د جمهوري نظام او د انتخاباتو بیا ژوندي کېدل دي.
ډیره زیاته مننه استاد حمیدی د خپرونې د پای شیبې دي. ل خپل ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی نصیر ستانکزی، اغلی علیمی حزیزی او خاغلی طارق حکمت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. ل تاسو هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانم زئی چی زانو نگرے قربان کو نور نورانم پیا نور نورانم رازی چی جوڑا افغانستان کو نور نورانم پیا نور نورانم مسافر مہاجر
مهاجرو راجع خپل وطن ته اے مسافرو